مرلرو حسيات چې مرلرو هغه ټول د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسو درس به د شپږشپېتمې صفې څخه تر شپږاویاویمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذایقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې څه کېږي؟ رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویل د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکزه پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. راځو دغه کوم حسیات چې موږ وویل دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورورسېږي، د ډېرو صدمات سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس ته قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیزه په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وایي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نسو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرېسي یا لاس هم پرېسي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدلی سي چې هغه څه سي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند، د انسانانو په ژوند کې په بیلابیلو برخو کې څه لري، خورا ډیر مهم دی. او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره، مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د سکی پوان وایو. اګوري په اوس وختو کې چې دی، دغه کم ټکنالوژي چې ډیره شمخته تللې ده، که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځي، د بل برخې پوست راغلي، پر هغه باندې چې کوي پیوند کوي، چې په دې سره موږ او تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان ته، یا خپل په وجود کې څه کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه څه کوي پیوند منځته وړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي او دغه کوم جلد چې دی د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصرې حس دی او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوو. د بصرې حس چې دی، د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کوم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي. او موږ وایو چې بصرې حس چې دی، هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونو، حرکتونو او نور شیان چې کولی سو همې درکولی سو او همې لیدلی سو. د بصرې په حس کې، یا مثال موږ وایو کوم سترګه چې دغه لري، دغه کوم حس مخ ته وړي، هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري، چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده، د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده، هغه سپین رنګ لري او دغه کوم راوتلې برخه چې ده، هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي، چې د دغه برخه څخه کوم د نور رڼا چې ده، هغه کولی شي په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې د مشیمه پرده راځي چې موږ وایو د کم درونه رڼا چې د هغه پر مشیمه باندې مشلی او د مشیمه پرده چې د هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ چې کوي تعینوي، چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیې په نامه سره یادیږي. د انبیې په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي، او د کسي شاته بیا چې ده محدبه هنداره وجود لري چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې ده یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده، د شبکې پرده چې ده پاتې دي نه وي، چې د مشیمې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایو هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کېدلی سي که چېرې دې ته زیان ورسېږي د انسان د ړندوالي لامل هم کېدلی سي، او دا عدسیه چې ده د محدبې هندارې و شاته چې شي لري قرار لري چې کله تصویر پر محدبه هنداره ولویږي د محدبه هندار څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي. دا کم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي، یعنی موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موښلي هلته څه شی راځي چپه شکل راځي. او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو مادې د رڼې مادې په څخه ډکه سوې ده، او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې دی د ویشته ډوله رګونو څخه څه شي کیږي ترشو کیږي، یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کېدلی سي نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه نجوري ته چې ده د عبدالمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان چې کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی، او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده هغه د سامعي حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کیږي دا حس مطلب موږ کولای سو، او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده، او سامعي حس چې دی موږ ته د چاپیریال غوږونه اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونه همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولای سو احساس کولای سو. د سامعي حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري، ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چیرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي، ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي، نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی. او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسې مثال د هغه حسوالی سو مطلب د لمسي حس په واسطه، او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کم څپې چې زموږ غوږ ته داخليږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دوی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي او دا کوم د غوږ بهرني برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسې وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرني برخو ترمنځ څه شي کوي موقعیت لري او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته څه شي کوي لېږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته څه شي کوي لېږدوي. چې په دې کې موږ وایو مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري. د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښت دی، همدارنګه انکوس دی، سټریپس دی او د غوږ ټیوب په کې ټول شامل دي. د غوږ ټیوب چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ څه لري، نه ده چې د فشار تعدل څه کوي کې مرسته کوي او موږ وایو دا چپ چې دی د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې تر ټولو اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلی سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بله موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمیانې دي چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته څه کوي اشاره کوي چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل سي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی سي مختلفې ناروغۍ یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته که چیرې صدمه ورسیږي مختلف ناجوړیان سره موږ څه کېدلی سو مخامخ کېدلی سو او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی سو چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی سي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی سي دې ته څه کې صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی، د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي او د شامې حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی او د بویونو د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی چې موږ کولی سو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا دی په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ اوس تاسې د نن ورځې مهمه موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پوستکي پیوند څه ډول یوه عملیه ده، دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي، دریم سوال د شامې حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایو لسم لوسته. نن موږ او تاسې راځو د ارثي صفتونو موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان راولاړ سوله او د نیمه بارزیت په اړه یې هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنی په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګ بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکښې کې غالب وو او نه هم ارغواني پکښې غالب وو. چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي، او د ښځینه او ده X او X دی. چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته. چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کوم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل، او ورسره مو د توماس مورګان کوم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کوم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ او ستاسو درس به د اوویایمې صفحې څخه تر دوه اتیایمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته، یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د وریښتانو رنګ دي. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي. او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال ځایوتې تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنې دا هغه چې د ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي. یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخه برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله، چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري، چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي، په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینوټایپ چې خالص وو، په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د پنړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګ نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سوي دي تر اوسه پورې معلوم سوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه دوه مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغو نه دی تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې الیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل پزان کې ډیر الیلونه لري چې دا الیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچيري د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نام سره یادېږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کیږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی وریښتان ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کیږي پت پاتې کیږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډیری وخت، او ډیری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدی سي. د دې د مخنیوي لپاره باید موږ چې شو کو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي. او دوی چې دی د دستور ګران چې دی سپین دی، نو د عدسی شاته چې دی هغه وینو ښکار کیږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتان ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتان رنګ معلومیږي. او عموما د تاوسوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورشتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په نسل کې د پلار ورشتان صاف او د مور ورشتان کوتو سي یا مثال خپل تاوسي ووسي، هغوی چې د کوم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې ووسي ډېر فساده به تاوسي ورشتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف ورشتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جنیټکس یوازې تاثیر نه اچي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغیزې واچي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم چی کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډیره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه چې کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشو کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چی شي پچ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چی شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کوم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدی. که چې مثال خپل افغانستان ته مش په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه لا اخوا ته پریږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډیر تودې د هغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چې سرسیر کې ژوند کوي فرق کوي، ډیر تفاوت کوي. یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه ولې سي چې د دغه خصوصیات باندې انسان باندې ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیر وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد ډیر سپین هغه چې دی هغه به د چې دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې چاپیریال ډیر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډیرې پر ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه د جوړه چې د هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغییر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکښې کې کم راغلی. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د بد شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي، که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملیې دي، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي، یعنې ټول د په جین پورې اړه لري. او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دوی ډېری خصوصیات چې په د شکل لحاظه هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والي سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا ناجوړي چې ده عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي، یعنی د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډیرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسي، هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي، یعنی دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر اوسي هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډیریږي، یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومان یې پاخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړي. دویمه پوښتنه د البینیزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301311.
ستاد پنگرو شنگ شنگ ستاد پنگرو شنگ شنگ ستاد پنگرو شنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑک میں دمینے ولولے را پاروے او ستاد پنگرو شنگ شنگ ستاد پنگرو شنگ ہر سہارا مسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پرویو ساده پنگڑو چنگ چنگ پلی چالون دسرو شنڈ جامن قربان شتر لال